سلامونه ستړي مشه وخت د ماخستان نه بجې دي ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم پایل په خبرونو باندې کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي، خو تر دې څو ساعته وړاندې د ایران نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ګلبدین نایب د متحده عرب اماراتو شلو وریز نړیوال کرکټ لیګ کې د غوره لوبغاړي جایزه د علي رضا آساهی کورنۍ ته ډالۍ کړه. ګلبدین نایب ته د غوره لوبغاړي په خاطر یو نیم زر ډالر جایزه ورکړل شوې وه. ګلبدین نایب چې په نننۍ لوبه کې اتیا منډې وکړې او ټیمی بریا ته ورسو وویل:
We lost one of the legend in Afghanistan, so it's bodybuilding legend, so Raza Ali, so I can dedicate it my man of the match to his family, so I think it's nothing in front of him, so but it's a big loss the mala tarafa Ali Raza Kornei la para da gakum man of the match u da zeyula orkum khpala gaban.
ګلبدین ویل چې افغانستان د باډي بلډینګ په برخه کې یو لیجنډ یا مخکښ لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. علي رضا صاحب د افغانستان او نړۍ په کچه د مخکښانو یا زیات عمر لرونکو لوبغاړو په برخه کې د بدن د ښکلا نړیوال اتل و چې تیرونۍ د زړه د سکتې په خاطر سا ورکړه او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. آساهی له بېوزلۍ کړېده. د هغه له کورنۍ سره راشد خان او ځینو نورو ورزشکارانو هم د مرستې اعلان کړی دی. د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت پر لپسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازیو غوښتي چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالره نور لیلاموي، څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي امریکا هر اونۍ افغانستان ته له 30 میلیون ډالرو مرسته کوي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه اته کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستاني ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل چې دا اور پرون سهار لګېدلی و او تر نن پورې اته کورونه یو مخ سوځولي. د بلې خوا د دغه کلي یو قومي مشر حاجي عبدالستار وویل د شاوخوا کلیو ځوانانو د اور وژلو لپاره د پیښې ځای ته رسېدلی او اور یې مړ کړی. د اور د لګېدو علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغه انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کیږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشینکا په اووم ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشینکو چې 70 کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کیږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبری آژانس ته په مرکه کې د خپل هیواد رواني ټاکنې یو طنز بللې. د اغلی تخانوفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او یو کال کې چان له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقونو د سار بنسټ یاسنا د اټکل له مخې د تیرو څلورو کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500 زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د سر راپور مدادی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداری ورکړی که نور امریکایان هم له دوی سره یرغمل وي نو په مشرانو باندې سخت لوی جایزې لګول کیږي.
دا ډیر بد عواقب لري. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندرو زحمت دا موقف سلفصله د افغانستان د ملي منافع په مقابل کې پرځب کېده.
د پولیو واکسین سبا پیلېږي.
از موږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو په لوړېدو سره په بازارونو کې نرخونه جګ شوي دي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو په تړل ده، حکومت باید هر اقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د نجونو پر مخ د تعلیم د دروازو په بندیدو سره ګڼو نجونو اوس خیاطۍ ته مخه کړي.
موږ راسته یې لولاړي را باندې توره تیاره سوله ولې اوس مو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروفه کړې دي چې دی اوس مې څو ټول حالات مې خراب شوی. اوس د خیاطۍ سره خوشبون مخ ته وړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بارونی چار وزیر مارکو روبیو وایي ک طالبان له هغه څه چوراندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري. امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکی. دغه خبره داسې جایزه چې د بن لادن پر سر له ټاکل شوی هغه هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خولی. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع په خپلو لومړیتوبو کې ونیسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادلې وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ک طالبان له هغه څه چوراندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري. امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکی. مارک روبي پرون ناوخته په ټویټر ولیکل وس می واوریدل چې طالبانو تر راپور شوی شمیر څخه زیات امریکایي يرغمل نیولې دي. کدا خبر رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپړو مشرانو لپاره سملاسي وړي رستره جایزه وټاکو. خایي له هغه حمله چې د اسامه بن لادن لپاره موټه کړې و. امریکا کې د سپتمبر 12 له ترهګریزو بریدونو وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وشل کېدو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و. کڅام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان د محل طالبانو سره يرغمل دي. خو هم د څو ورځې مخکې د جنوري په 20مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دی و افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشی شو امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022م کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو او د بل هغه نومي ویلیام مکینټي خودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشې توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمرې بند محکوم شوی وو. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي. خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي رډیو پښتنې ځواب نکړي. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو لبنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړی توبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي رډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پر لپسې غوښتنو سره سره د امریکا په خوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله. خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پول د ډلې طارق فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي. وایي د طالبانو حکومت باید لزن پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي.
حتما ګراوونه فعلا هستند در افغانستان
اوس په هرومرو په افغانستان کې امریکایي يرغمل شوی کسان موجود وي. کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کولې. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لوی بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو لاري اړیکی ولري او لزن پرتا دا ډول مسایل حل او فصل کړي. ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو په حکمت الله حکمت بیا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی تر ډیره پر طالبانو د متحده ایالاتونو د فشار یو هڅه ده. نوموړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبرې په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان کېدای شي تر ډیره پورې مثبته وارزوي، ځکه چې کوم تغیرات چې موږ انتظار درلودلی چې په دغه درو کالو کې باید وسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، خصوصا د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو په اړوند باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بنا ان د دغسې یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کښېږدي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې 50 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی. او دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیون ډالرو انعام ټاکلی دی. خو همدا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او هلته یې دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره لیدلی وو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاکل شوې چې د افغانستان په شپاړسو ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزړن ضد واکسینو کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپل ایکس پاڼه پرته لدی چې ووایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسینېږي. د دې کمپاین د پیل خبر ورکړی په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ وایي د واکسین نه کولو او په دې برخه کې د بې تفاوتۍ له امله ماشومان د ګزړن په ناروغۍ اخته شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاباز وایي د یوې لور پاړۍ د ګزړن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوې چې هغه په ګزړن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین توران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړي چې اوس په ګزړن ناروغي اخته ده.
زموږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیس ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیس ناروغي باندې اخته شولو او په یو پخې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همداستون زیګالیا.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګزړن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانډ لیکلي چې سر له سبا یعنی دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګزړن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینی لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسو سکالرشپو د څنګ مشر جان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15مه او 16مه له غزرګونو افغان زده کوونکو آزموینه واخیستل شو چې د دغه هیواد شاوخوا 4500 بورسیو ته غوښتنلیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې دننه له زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې له میشتو افغان زده کوونکو په پیښور او کوټه کې په حضوري ډول آزموینه واخیستل شوې. د وزیر په وینا بریالي شوي زده کوونکي به د روان کال په مارچ کې خپل درسونه پیلوي. له جهان زیب خان سره د آزادی اروپا د مشال څنګه خبريال طاهر خان مرکه کړي چې اوس خبريږي
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې ډېر او سکالرشپ د جینکو د پارا سپیشل
هغه به وی یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پارا موږ د
سپیشل یو یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي تاسو سره به بنوي او د افغانستان طرف څخه چې جینه او شو مثلا او هغه سره محرم نشته د طالبانو یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا به حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ځای خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي
خو یو کابل نه موږ چې د څومره جینکې راځي په اسکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل ایمبسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده
چې هغه معشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده
دا شوې ده آلریڈی دا کار مونږ کوچ دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دی په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسې
روزي نه یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلق بکله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دوله سم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ د دې کې چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی اګه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کلمخ یونیورسيټانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره بدر څلور پنځه میاشتې مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به وځدا کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مو
تاسو به کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنه کړي شي دا مشکل ته خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنٹ فنډینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دای شو دا اوټو او چټ کړه دا ګورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دا پاتې نشي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې د افغاني پوراندې د ډالرو بیا نور هم لوړ شوې کڅام د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغاني او د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شاهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 3 افغاني بدلیده دا به پرون مازیګر 9 افغاني و دا ورسله چې ترامپ یو اونې مخکې شوخه لوړ وکړه هغه وخت د افغاني ارزښت او په یو اونۍ کې شاوخوا لس افغانۍ لوړ شوې ده. خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهالي اعلان وروسته په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په نهه اویا افغانۍ بدلې د خو نن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا دوه اتیا او ان درې اتیا ډالرو ته رسېدلې. یوه اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا درې اویا افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لال وړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغېز کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې ټرمپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور فکر و توکو ډېر قیمته شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا دیارلس سوه اتیا افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا پنځلس سوه افغانۍ ته رسېدلې. د غراز یو من بوره پرون په درې سوه شل افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا درې سوه اتیا افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او وریجو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو شپاړس لیتره غوړیو بیا ولس سوه اتیا افغانۍ وه، او نن یک شنبه دا بیا نولس سوه پنځوس افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورۍ اولس د وریجې وړمه او پرون ورځ یوویشت سوه پنځوس افغانۍ وي، خو نن په څلورویشت سوه افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسیدونکی غوث الدین د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیا اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړل ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بېوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه شل میلیونه ډالر لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف شل میلیونه ډالر لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهاله چاره دا او د وګد محل لپاره غټنه لري. د ننګرهار پونتون د اقتصاد په هنزي پوخانی استاد بشیر دودیا ل ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره د څه تدابیر ولرو چې دغه یو منظم سنجول شوی اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتاً ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتاً صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي. دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړي او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوي پرېکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شونونکي د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بې اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ویندوی پرونو ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سی آی ای تر څو کلو پورې ویل شوې ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسېدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د سی آی ای څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل لسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د سی آی ای دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبه په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان ریډکلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلیو چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژي وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلې چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کورونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې وبا یې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 2 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کورونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کورونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینس پوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو لبیا واکمنې دوه دنجونو خزو په زده کړو او کار لبندي زورسته ډېرې خزو اوس حیاتي ته مخه کړې ده. دوی وايي په همدې ځان بوخ ساتلی خپل کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ له یو شمېر دغو خزو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
خیاطي د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تیر جمهوری نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خود طالبانو لبیا واکمنۍ راوروسته وزګاره او ګنډنې ته کېناسته. نوموړی وایي خیاطي اوس ورته یوازینۍ بوختیا ده او هم یوه مړې ډوډۍ ورنه ګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بخښې ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي، نو بیا مجبوریږو چې موږ په خپله هم کار وکړو که څه بېدندې شوې هم یو مجبوره یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یوه جوړه عادي پنجابي ښځینه جامې تر 1.5 سل افغانیو ګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسی جامو به بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاس اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوماتي رهيله د لورته چې ډاکټر یو شي سم تر سم خپل ژوند سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه خراب سول غشتل میچ ځان وژن او کم بیا برت چې افسردګي ونی بل زموږ راشته ایلی ولاری را باندې تور تیار سول ولې اوس نو ځانل پر خیاتیان باندې مصرف کړی دی چې دی اوس می ټول حالات می خراب سول اوس د خیاتی سره خوشبن مخته ورم
د ګندنې ماشين قیچی متر استنا او تار پنسل رنگ قلم یا تباشیر د برشت کاغذ د دې خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطۍ تازه که هم افغان نجونې او ښځو ډیره مخه کړې چې په ډیره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګندنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګنډنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو په دې وروستیو کې د خیاطۍ مرکزونه یا کارخونې هم جوړې کړې دي چې ځینې په یو ځای او ځینې بیا په ویشلې ډول کور په کور فعالیت لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکې آمنه همداسې یوه مېرمن ده.
داسې دی چې دلته چې زما د کار زمینه برابره کړې ده، داسې دی چې زه د ایران څخه دغه د خیاط زیاسین ورته وایي بلوچی کالی دی دا سفارشات اخلم، بیا یا خندل ته په دا تقریبا 250 نفر دی خیاطان دی شج د کورن شج دی ناس دی دا خیاطان بیا ځخه ورته کوم، بیا دوی اخی روغوی بیا دا اخم لیژه می وایران ته بیا دا غځې ته پیسې راکی بیا ځخم دوی پر سر باندې تقسیم اوما.
نو موړې لمرستندو یا ادارو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي څو وکولای شي خپل کار ته نور هم پراختیا ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته لږ پګم ټولګي پورته د دوی په زده کړو بندیز ولګېدو چې آن تر پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو پورې له زده کړو را وګرځول شوې. دغه شان د ډیرو نورو محدودیتونو په ګډون په اکثرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له دندو منه شوې او سینګارتونونه یې هم وتړل شول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه را وپارول. ډیرای دا ښځې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې چې په دې سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ او د خیاطۍ په شان داسې کارونو ته اړې شوې چې د دوی په خبره ټولې اړتیاوې یې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان لمریز کال په 3 میاشت کې په یوې سروې کې د طالبانو حکومت د ښځه ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفه‌ای مهارتونو لکه خیاطۍ په لټه کې دي. په دې وروستیو کې عامه ځایونو تفریح او عدالت ته د میرمنو په لاسرسي او عاید لرونکو فعالیتونو او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو په مشارکت ټینګار شوی و. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
وربشو نورستان دالته په وانت وایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون څار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړه ده. خو د نورو جزئیاتو لپاره د ریپورت ورشو.
د نورستان وانت وایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د وی کورنۍ ته کورونه سوځیدلی او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکو محمد اسماعیل نورستانی د لګیدل اور په اړه ازادي راډیو ته وویل
وایګل ولسوالی اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک د ټول دي د کورونا بشپړ سوزیدل کورونا ټول سامان د دې یو شی پاتې نشو ټول سوزیدل دي اوس پر دقیق تعداد معلوم نه دي چې بل نور کورونا هم تحریف شوی دي نور
د همدې ولسوالی بل وسیدونکو او قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې خو یاد کورونا او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
9 بجې تصادفي د اور لګېدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دی او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د وایګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي، اور یې مهار کړی دی، څاروي هم پکې سوزېدلی دي، غوا هم پکې سوزېدلی دي، بیزي هم پکې سوزېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللی دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنه دپاره هیڅ استر نه لري.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست وروسته راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو او د دغه هیواد د چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمي په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډیرېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان دا عمل د بشریت ضد ګڼي، وایي په کار ده چې د داشان کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هیواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته یې معرفي کړي. په جرمني کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل
یعنی یو زلبګنونکي خبره ده، یو غیر انساني کار ده چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنې چې دلته په جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتې دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقاماتو ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمني کې میشت پوهنتون پخوانی استاد خوشحال اسفي هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسیږي دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو، ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستیو کې په آلمان کې وشوې دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي، متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثر افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوي وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یو پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله له برید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلي وو چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون 2 تنه د چړې په ګوزارونو وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د دې پېښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان مریض کال د غبرګولۍ میاشت په لومړیو کې د جرمني په 2 ښارونو کې د 2 افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او 10 تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقوقو فعالانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې رسنیو ته هم لیږل شوی، شفانبورګ ښار کې د وژنې دا تازه پیښه غندلې او د خوشینۍ په څرګندولو سره یې د جرمني له چارواکو غوښتي چې دا شان نه تاوتریخوالي ډکو اقداماتو عاملین باید که هر څوک وي د جرمني د قوانینو له مخې محاکمه شي. په برلین کې د پانتون استاد او د امنیتي چارو شنونکی محمد ساقط مرموی دا پیښې ډېرې د رواني ستونزو له امله رامنځته کیږي او ټینګار کوي چې په لومړي سر کې په جرمني کې د کډوالو ادارې او بیا د افغانانو بیلابیلې ټولنې باید د دغو ځوانانو ستونزو او رواني مشکلاتو ته پام واړوي.
اول خو باید خپله
د مهاجرین اداره مخصن هغه ادارې چې دوی مهاجرین سره کار کوي د دغه ځوانانو یا د دغه مهاجرینو روغتیایي حالت ته هم توجه کړي. د بله خوا نه دلته افغاني فرهنګي او کلتوري ټولنې شته دي چې دوی د باید دغه موضوع ته پوره پام وګرځي او دوی سره د دې دپاره چې دوی دغه ټولنې کې زغم شي په دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
په دې اړه په جرمني کې د افغانانو میشتو بیلابیلو ټولنو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځوانانو سره په ټولنه کې د متخم کېدو، د مخدره موادو د ضررونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه کار کوي. په جرمني کې د افغانانو لخوا جرمي پیښو د دغه هیواد د چارواکو جدي غبرګونونه راپارولی دي او دا داسې مهال دی چې جرمني کې شاوخوا یوه میاشت وروسته پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په کومو کې چې په جرمني کې د کډوالو د منلو موضوع د بحثونو او کمپاینونو توده مسله ده. د جرمني سویت دویچه سایټونګ ورځپاڼې جمعه د سلواغې په 15 نیټه د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. مخکې دغه هیواد د روان کال په وږې میاشت کې 28 افغانان چې ویل کېدل په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې افغانستان ته لیږلي وه. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال ویلي و چې د دغه افغانانو شړل د دوهې په منځګړی توپ شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه نږدې 5% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه تر 80% هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډیر محتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله درملنه سوې ده خو بیرته محتاط سوې دي. د نن په خبرونه کې مو په محتاجونو کې درې لپس پاړه د دې مېمنو سرباز کړي دي. ارواپوه متي الله وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل. په سر کې بل ښاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب کراته وایس چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ و هم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکرراً د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرراً استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی دغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي، د استفاده نور هم زیاته کې مکرره استفاده وکي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلی استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس همدغه لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړی دي، له خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی او غیر منطقي فکرونه د معتاد شخص غلط باورونه جسمی ناروغی، د معتاد شخص بدنی ناروغی، د معتاد شخص رفتاری ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت که عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر محل د شخص زیات ستونزه پیدا شوی دی، د شخصیتی لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود، مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړي ده. مخدره توکي د شخص ته یوه لکه د ننګ د اجتماعي سوې ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي، او په کوم ترتیب را پیدا کړي، او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي اوس راکې سم شروع کړو زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګ پوچ کړو اپونه دمونګ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول، او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلاپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبره وپښتو، در وپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلاپس وپیژندی، اوس تاسو دارته وایئ چې د تیپ د نظر ریلاپس څه ته وایي؟
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشې اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپ صفه ته لاړ شي. او بولا دادا چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کې چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته باز ته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
وزیر صاحب قدر ته وایي چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانی لیدل کیږي.
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ته ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې له خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفادې د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا مرتد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او مرتد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي. خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسې چې زه د دغه ستونز سره مخ یم، او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبول سره خپل رخصوی مریض نه حال احوال پختنه وکړي. اجتماعی کار کون که ده قضیه په صفت تر پای پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوژه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
دا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ، خپلوان او ټولنې عام خلک څه وکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نه شي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورې ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نشي، هڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشئی مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتبرکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي، نو دا بابا ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګن شي، د سره موتات وي. په دې کې وګدمهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او